یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د هغو څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. پروانه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکاله وړاندې کوي.
سلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. شاهین قول اردو په فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. ښاغلی آستن د خبر بیګا له ولسمشر اشرف غنی سره له خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا د ګډ او قوي مشارکت په اړه وغږېد. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او هغه یې وغندل. په جلال آباد ښار کې نن یوې 14 درې ملي پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا 14 غرمه مهال د جلال آباد ښار د بهسودو پلته څیرمه د هوټلونو په سیمه کې د امنیه قمندانۍ پر یوه رینجر موټر باندې وشوه. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. شاهین قول اردو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بیان له مخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې 11 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. شاهین قول اردو همدراز د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 4 طالبانو د وژل کېدو او د 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف او شنډ کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوګیاڼي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر په چسپکې مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکې مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزې پیښې مخنیوی وشو.
مقناطیسی ماینونه له دې مخکې د خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخورو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی پر موټرو نښلول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډول بمونو په وسیله د خوښۍ پر مراسمو برید کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پنټاګون وایي د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دریز د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر وړاندې چې له روسیې څخه د هوایي مدافع توغندي اخیستې دي نه دی بدل شوی. د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون جمعه وویل زموږ په دریز کې بدلون نه دی راغلی. موږ له ترکیې غواړو چې د S-400 توغندیو سیستم ونه ساتي. ترکیه S-400 سیستم په 2019 کال کې له روسیې وروسته له هغه وپیره چې له امریکا سره د پیټرایټ توغندیو د معاملې پر سر موافقې ته ونه رسېده. واشنگتن انقره ته خبرداري ورکړی چې په پوځي برخه کې له ماسکاو سره همکاري د ناټو له اصول سره سمون نه لري او په ترکیه کې د امریکا پوځي ټکنالوژي او سرتیری له خطر سره مخامخ کولای شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د چین یو جګپوړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې متحد ایالات په شینجن، تبت او هانګ کانګ کې د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي ښاغلی بلینکن د چین د کمونیست ګوند د سیاسي بیرو او د بهرنیو اړیکو د مرکزي کمیسیون لغړي یانګ جی جی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اویغور مسلمانانو، تبتیانو او په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د حقونو لپاره پر پیکینګ فشار راوست. ورسته له دې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، پرونی خبرې د امریکا او چین د جګپړو چارواکو ترمنځ لومړنی مستقیم تماس دی. او ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. بایدن له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د جمعې په ورځ خبره شوه وویل ټرمپ خای دا پټ اطلاعات افشا کړي. روانونه د امریکا په سنا کې د ټرمپ د استیزا دوهمه محاکمه پیلېږي. ټرمپ تورن دی چې د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې خپل پلویان بغاوت ته پارولی دي. له دې وینا وروسته د ټرمپ پلویانو په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونې ورسته له هغه سوي چې ولسمشر غنی او د امریکا دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبرې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د ژمی په سړوش پورزو کې د میدان ورداک د خلکو ستونزې او اندېښنې
یو خروار لرګي مخښ دي لامده خښته پراته دي ولا کډیو شي درکې.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نه غواړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک شي. او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزو د دې خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر لمړی مرستیال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې له راتګ سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امرالله سالینن پر فیسبوک پاڼه لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د دوه په هوکړه کې خلاوي شریک شوی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمد میاخیل وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر له افغان ځواکونو د ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو د دې راپور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
د افغانستان د جمهور اسلامي مرستیال وایي د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوه په هوکړه کې د تشو پاړه هم خبرې وسوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دا خبرې هم وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمبوتۍ ترڅنګ د توافق کې یو سنجول شوی میکانیزم نشته. نوموړي لیکلي دي افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه طالبانو په شفاهي ژمنو باور شوی او طالبانو په یو ژمنې هم عمل نه دی کړی. خغلی سالی لیکلی د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنیادی او اساسي تلخی کوو او وروسته له هغه چې بایدن اداره رامنځته شوې ده په اړیکو کې مثبت بدلون لمس کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر د بیګنیو خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د دفاع وزیر او جنرال مو جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي. همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر لوید استن له افغانستان سره مشارکتي او غوښتل دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید استن د خبرو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږید. غلی استن په حواله په خبر ویل سوي دي چې د امریکا د تعهد او دفاعي اړیکو ډاډ ورکړل سوی ده. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نو یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د دوحې هوکړې عملي کېدو ته بشپړ ژمن دي. همداشان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی. بله،
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. و مریدل چې د افغانستان ولسمشر لمړی مرسیال وایي چې په امریکا کې د جو بایدن ادارې له راتګ سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اوریدلی سي. زموږ خپرونې دامل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وته ماښام تر وبو جو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پرسل اشاره 15 هم څپه هم اوریدل ایسي. اوس ورځو میدان وردک ولایته چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا کباله لډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. د دې ولایت یو شمیر بي وزل خلک وایي چې پر جګړو سربیره ژمي هم د دوی ژوند ورترخ کړی دی. دوی چې اوس نه پوهیږي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي څخه د ځان د ژغورلو لپاره، یعنی د سون توکي. په دې اړه زموږ همکار لسیم څخه راپور راستولې دی، په ګټه به وورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وای سشقال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل سوي او یا خور سره زیات سوي دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای که څه هم د واوري ورښت خوشبین دي، خو وای یو شمیر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وای د واوري همدي ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي او ان د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو خروار لرګی میا خشتې لامده خشته پراته دی ولا کدیو شي دره کی وسان خلک ترکی بخاری دی زغال دی روان کړي دی همون بچان په کمپلو کې زون کوي. نو تاسو نه حکومت نه موږ د هله لرو چې بیچاره سره ډیر مرسته غواړو. را
زه رحیم الله دې سدمردی وسیدون کوي، وظیفه مې معلمی ده. خلک ټول بشرګان خاص او وړه او هر شی قیمتي ډیر ده، بل خصوصا یخه مسره زیات سه امراض مسره زیاتی ډیر مشکلات خلک لري.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورشتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو حیات الله وای
او واره سي نه پکې دي قانون ټول پلج دي کار او کسب نو لګي دا واره سره وبو آبادی دي وطن پیشرفت در ټول راضی.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره په شکی زیاته کیږي او ان ځینې وختونه د واوري لامل لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکار کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي څو ژوندې پاتې سي. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ مازادی راوی ته دا ومنل چې د میدان وردګ ولایت یو شمیر خلک عاجل مرسته اړتیا لري. نو موډي ازادي راوی ته ویل چې تازه په دغه ولایت کې لزرګونه کورنۍ سره مرسته کړي او په خبره چې دغه مرستي به رواني وي.
د درې سو کورنۍ هغه کورنۍ چې بي ځای سوي دي د غوي سروې تر سره سوي ده، هغه ډیر محتاج کورنۍ وي. د هر کورنۍ د پاره د 15000 افغانۍ مرسته په پام کې نیول سوي ده. همدارنګه 400 کورنۍ سره د ډي ار سي موسسې لخوا د 40000 افغانۍ د هر کورنۍ سره البته د 40000 افغانۍ نقدي مرسته سوي ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به ان شاء الله روانه وي.
د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز ژغ وکړ چې د میدان وردګ ولایت د جګړه زپول او بیوازله خلکو سره دي خپل مرستې نوري هم وکړي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې سش کال واوره ورېدل وختي پیل سوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې سش کال د واوري ورېدل کم دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. اوس په د افغانستان د اقتصادي خبرونو زموږ همکار خبرو.
په افغانستان کې صرافانو کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان د صرافانو او پولی خدمتونو د سراسري شورا لوري خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي تر کومه پورې چې د دوی ستونزې هوارې نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولی خدمتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دي د صرافانو مقررې سره سم قانوني کړي. د صرافانو ملي ټولنه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظرونو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه لغوه کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافۍ شرکتونه او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. له 1990 کال تر 1990 کال پورې باید مالیات په هغه کال مجرا شي. د صرافانو په خبره په افغانستان کې د 24 ساعته برېښنا نشتون، کمزوری انټرنیټ او بد امنیتي او سیاسي وضعیت له امله نشي کولای چې خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي هلمند کې سږ کال د میوو 400 جریبه سوداګریز بڼونه جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا بڼونه د نیالګیو کینولو پروګرام په لړ کې جوړیږي چې تر دې دمه د 125,200 میوو لرونکو او بې میوې نیالګیو سربیره د خصوصي سکتور په مرسته څه باندې 1,000,000 نیالګي تولید او پر بزګرانو او بڼوالو ویشل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا د دې لپاره چې هلمند یو ګرمسیر ولایت دی، د نیالګیو ایښودلو لړۍ پکې د سلواغې په میاشت کې پیل او د کب تر پایه ادامه لري. نوموړی زیاتوي د هلمند ولایت د ناوی نادلینه هرسراج او ګرمسیر په ولسوالیو کې د کرنې ریاست اړوند د سولې بنسټ پروګرام له لارې د میوو د 400 جریبه بڼونو د جوړولو لړۍ هم پیل شوه. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د هلمند ولایت له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې ونډه واخلي او د ونو او نیالګیو ساتنې او څارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مسایل راوخلو، یو نړیواله موضوع لرو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ترامپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووزي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ورنه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له حقوق ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوه لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د څه ارزښت ورکوي، په لرلو یې د څه اغېز شیندلی شي، بېله دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تیره اونۍ ویلي وو چې ترامپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پوری تړاو لري. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ دا اونۍ د خپلې هغې پاروونکې وینا په خاطر له دوهمې استیزا سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ترامپ د ولسمشرۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ترامپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلا یاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستان اوس به ازماله همکاري څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولې دي او دا به راته وایي چې پر کومو مسایلو باندې مقاله او تبصرې خبرې کړي دي.
هشت صوب رسپانی سلمقالی که طالبانو تا خطاب که لکل شوی چی دا افغانستان لمعصر تاریخ سخدی تجربه واخلی او افغانان دی یو زلبیا دا ویای میلسیز بدبختویو تا نور گرزوی. د سلمقالی لیکوال لیکلی افغانان پوهیگی که دا داکتر نجیب او دا مجاهدینو دلی دا دیموکراتیک حکومت پا پای کی حکری ترسیدیلی وای افغانستان کی باز زرگون خلق نوجل که دل. دا لیکوال پا باور اوس محال پا دوحه کی دا طالبانو لخوا دا دو هم پڑاو مذاکراتو پای لپار بحانی او دا خبرو لومیز سخشاتک پا همده مانا دای چه دا دل لا هم نغواری چه خبرو تکینی او افغان حکومت سره بی حکری تا ورسیگی. پا سلمقالی کی راغلی او سنای افغان حکومت کسه هم نیمگرتی وی لري خود ډاکټر نجیب د حکومت برعکس د نړیوالو او د ناټو ملاتړ لزان سره لري. نو طالبان باید له اوسنی فرصت څخه ګټه پورته کړي او لخپل افغانانو سره هوکړه ته ورسیږي. د ویسا ورسپانې سرمقالې کې بیا د افغانستان د وضعیت د مطالعې لپاره د امریکا کانګرس پلاوی تازه سیړنیز راپور باندې بحث شوی. سرمقالې کې راغلي د دې پلاوی مشري چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ پخوانی قومندان جین فورد او په ترکیب کې پخوانی امریکایي چارواکي پوځیان او د کانګرس غړي شامل دي یو کال سیړنه کړې وه. لیکوالی کی کسی هم یاد راپور کی دا افغان سولی بهیر پا دوام دا دوه دا هوکری پر بنا دا امریکایی زواکونو نوطل دا سولی بهیر دا افغانانو شلکلن لاستراورنی پام کنیول او اوسنی افغان حکومت فساد تا دا امریکا اشاری پارا راغلی خوبولی دلشی چی دا امریکا نوی داره سم را یاد و توکو تا پام لاره نکوی. دا لیکوال پا باور دا طالبان و امریکا تر منز با دا سولی دا هوکری محلویش پلی نشی زکه چی دا بندیانو دا خوشی کولو پا بهیر او پا مذاکراتو که پر مختک نده شوی. هیواد دولتی و رسپانی بیا دا امریکا دا کانگرس دا همدی راپور هر کلی کرده دی. پسر مقالی که لیکل شوی افغان حکومت دا نړیوالو ځواکونو د پاتې کیدو په اړه دا امریکا دا کانگرس دا ځانګړي ډلې د راپور هر کلی کوي. د لیکوال په باور په داسې حال کې چې طالبانو د بل هر وخت په پرتله تاوتریخوالی ډیر کړی او په دوحه کې د دوهم پړاو مذاکراتو ته هم تن نږدي، نو د امریکا دا دریز واقع بینانه دی. پسر مقالی کې راغلی افغان حکومت د امریکا او ناټو دغه دریز د زړه له تله مني، خو د تلپاتې او باعزت سولې راتګ ته سترګې په لاره او لنډمهاله حکومت ورته د منلو نه دی.
اوس به خوست ته ورسو. افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپله قونسلګري پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړي. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابوئل
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دانه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخوته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارې بچاره راشي خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. خاطر کچیر دلته کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټولو ولسته ده. کچیر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته دی خپل مشکل جوړوي. میژ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي، خو داسې نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي، تجارونه مول خرابیږي، په وخت نه رسیږي، په دې کې ډېر میژ ته تکلیف دی. باید میژ د جهان په سویا مند میژ هغه انترونیک غوړي ګچ په دروازه کې نصب شي چې موټر پر درې میګه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینه ودا سنځ دو چې کومه سره دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوش نه میک بستونز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دی لکه سبزي چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ګمرک وشي
د خوست د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منی او وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دا هغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. یو بېلګه یې دا هغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي، ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي، هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي، نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیت کېدو ژمنې کړې، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې یې شاید رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي، ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیت کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ 12 ساعت خبرونه لري چې د سهار له وو پیلې شي د ماښام تر وبو پورې دوام کوي، او د خبرونه د پرمنځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام 5/15 صفه هم اوریدلای شي. اوس په ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لارو روان کېږي. اولې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي، ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لارې غلیدلې ده قیر کولو لپاره جهاز وشي. زیاده کنر ولایت تغاجبات دول سواله اینا هنجی شیراکان خبری کن از دول سواله که دی دول سواله که دمائیبون سرکم مرس کی گا غیر عادلانا لپا واشتو و رابطو معنی کی گی مخیر دا که زمان دا وقیغان لول پوچار وقتا ورسوی دیرا محربانی بمی و سلام پا احترام
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغانستاني شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نظام د تولې دي دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په کابل کې د غرمې پوره دولس نیمې بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د مشارکت او غښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. ښاغلی آستن دا خبره بېګاله ولسمشر اشرف غنی سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. شاهین قلودو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په جلال آباد ښار کې نن د بیسودو پلته څیرمه د هوټلونو په سیمه کې یوې چاودنې 3 ملي پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف کړی او بیا یې شنډ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین د کمونست ګوند د سیاسي بیرو او د بهرنیو اړیکو د مرکزی کمیسیون لغړی یانګ جیجی سره د تلیفوني مکالمې پر مهال ویلي دي چې متحده ایالات په شینجن، تبت او هانګ کانګ کې د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ کوي او پینټاګون وایي د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دریځ د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر وړاندې چې له روسیې څخه د S-400 د هوایي مدافع سیستم پیرلای دی نه دی بدل شوی.
او سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې 30% شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټره ډیر شراب نیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټره بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دوکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل د دې پولیسو 3 کیلوګرام ښیښه، 110 کیلوګرام تریاک، 20 کیلوګرام کریسټال، 10 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرام چارس ونیول. د مواد لکنګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل، په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 9.5 کیلوګرامه چارس او 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو درې نفره نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر یو نیم کیلوګرام ډیر هیروین د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوې دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2300 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوې دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشي موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
پدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې.
له نشي موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
ار لازم منګه دوی ته جلسه نیسو صدا لارخه دا او دا لار باده دا. نو دلته دوی بالکل جوړ کله سید منګه له موهیت خارج سی دوی بیا ریلابس کی به دغه جلو منګه نسینی و.
د احمد چا په نوم یو معتاد وای چی د نشې مواد ول عمل خارجوا کیسه ویم
یو سام لره نور مړی و ما ځان کې می زور نه او شیما نه او قدرت نه او یو جکس نه ما یو بوجه یا کار وکم
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای سی.
خزی او خزی چیرې
چوایه دلته يم
ولي خیریت دی
خیریت لکوم شو بابا
ولي خدای دې خیر کی څه خبره ده
اوس پرونه د کوکنارو پکخت باندې پیلو. د افغان حکومت چېړنې ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی. دا تخمینی سروې چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله ترسره سوي نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دي راغونډې سوې، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه سوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت دوه کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې سوې او نورو نشې بوټو ته پام نه دی پکښې سوی، بلکې په 1499 شمسي کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه سوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دي کرل سوي، حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډېری ولایتونو کې بانک کرل سوي، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته سوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نورلا ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 3 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل سوي دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او وسلوالو مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2,300 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید سوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا سوي ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2020 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ له افغانستان سره د نشي موادو د سروې لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشي بوټو اړول، نشي موادو تولید، نشي موادو قاچاق او یا هم د متاجرو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفدارې باید کوکنارو واړول سی، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو تم باید په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنارو وانه ډول سی. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکن کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سی.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه، خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه و خپره سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1998 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایي او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو، خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1998 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅول او نشه یي موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغو ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد شي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشه مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوی دی.
د ساکان وډیر سوي د معنی دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات لکړي ګرد وس په دغه سوي نه درې څلور کال کې زه مو ته ادم مشتري کومک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشتري همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وساکي وس لاس 15 شل ساکان سوي دی.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشه یي موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چا په نوم د فرا دوه اوسیدونکي بیا د نشه یي موادو د آزادانه خرڅلاو په اړه حکومت ګرامبولي.
خدره مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې چې د مخدره توکو د سپروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای شي دغه تر لاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطه ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم شي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فرا د ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار او معتادین ډیر شي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فرا ولایت لپاره د نشه یي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډیره ستر اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمانداني د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې دوی پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 13 هغه کسان نیولي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې په فرا ولایت کې د نشه یي موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د
نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولري: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس مول نشي مواد اوس خدمات ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کړو خېلی سره مرکه ترا بولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نشي، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکي ارینا کړوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
تیم د تبلیغاتی لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامه کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر مضر ده، له سل مغز نه نیولې تر جلد پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشحاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل معتاده، کله چې موږ کور ته ورسو ماشومان معتادي، دوی موږ سره ډیر ښه مختصوي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شفخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدل چې موږ رفتارونه څه دي، دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو او هر څه ورته آماده دي، نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شفخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په یو کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کیدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیر مهمه ده علمي صاحب، موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې، نو دغه ماشومان که دوی کوم یا واسي خدای له خطره وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي او زمونږ فامیل خرابوي، لکه مور و پلار مې سي خراب وسول. اکثره ماشومان که کوم یو داسې ترې اغسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړي دي او خدمات هم کړي دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغوی آگاهي نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه ښکاري چې مور و پلار مې څه کوي هماغه به مو بیا دلته، نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. لکه مور و پلار چې معتاد دي، دوی په مغه لار ځي، او موږ دوی ته ښې برنامې لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کې بیا نو سې د موږ نه له لاس لاړ شي. بیرته هم کاشکې مکتبونه وای، درته وویلې پیشتر چې جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی معتاد دي او دوی ته همدغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه و، دا به ډیر یو ښه برنامه وه، خو افسوس چې کومک نشته. داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا دا کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیري دیدی وکړي چې دیدی ماشومان معتاد نسی او احتیاط مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روان شناسان لرو، مشاورین لرو، چې هر لحظه موږ دوی ته جلسه نیسو، خټانو ته، وړو ته، سدا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، دا په 15-20 ورځو کې، اکثر په 3 میاشتو کې چې دوی څونه و مواد مصرف کړي او ریلفس کړي، نو دلته جوړ شي، دلته اوکې کوي. کنه کله چې د موږ له محیطه خارج شي، دوی بیا ریلفس کې بیا د غجلو موږ نه سینې وس، که په تاور دی اجباري ونی ول سی هغه د وکنه تر غیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته موثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایئ چې موږ مالجه کوو، خو د دې نتیجه دومره موثره نه ده. که تاسو وقایوي برنامې ته ډېر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولی نه وقایوی برنامه هم آغا لری کنه چه کل روانشناسان یا مشاورین دوی سر برنامه آغا که دوی دیر بلکل جور سی نسبت لن من کلو پینزل اسو در شل و راز پیر آغا کسان سی دیر مواد مصرف کلی تاثیرات لر سی کنه بعد لغن دوی تا مشاورین و روانشناسان آغا ورکی
آغا خو مشوره دی یو خو مشوره دی چه دوی سر کار کهی یا وقایوی برنامه داغا سی دی چه کورنه تا مخی دی مخی دوی سر کار وشی آغا کورنه چه دوی موتاد دی چې خپل ماشومان لری کی هغه محیط نن لری کی د څه کومه خاصه برنامه نه لري
او مونږ اومبیز برنامه مل روسیا ته فامیلو ته ځو کور کې ماشومان ته دلته کله بستر ته ناراضي ماشومان ته پلرو ته مورګان ته دوی ته هدایت ورکو چې تاسو باید دې کار نه لاس واخلي ورسې دلته مونږ دوا درکو یا غدر کو بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ سوي دي او کې کی هغه کار خو عملی نه کی وای سیده دا کار خده منګه ته تاسو ډیر زحمت پسی بیرته چې لاړ سی هغه مواد مصرف
آیا پوهیدل است که چې ماډول ګولې د ډاکټر له مشورې پرته وخوړل شي روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، حامله یا امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دي تل چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډیر نشونمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نشي یا مور شي. د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې. احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې می ساختماني کارونه کول لومړی په تاریاکو او تر هغه وروسته په خیخه موتات شوم. دی زیاتوي چې تر نشه مخکې می 80 کیلو وزن درلود خو اوس می وزن 30 کیلو تر راټیټ شوی دی. دا چې احمد شاه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
په ایران کې می کار کوه، دا ساختمانی کارونه می کوه، یو ورځ اندسې ډیر دا ځان می درد کوه، بیا ونډیوال راته ویلې وای راځه یو څه درکومه، مال څه دی دوا ده ګولۍ دی وای نه یو څه درکومه، و به یې خورې سهاره پورې به خوب هم ښه وکړي خو جوړ به هم سي. بیا د انډیوال ما تریاک راکړه په چای کې راته ګډ کړه، په ځان نور پوه نه شوم، لاړم سترګې مې پټې کړې په چاپرکټ کې، زه ویده شوم. اندسې به یو شپږو میاستې تیری شپږو میاستې بعد لاړو، یو انډیوال مې ویل وای راځه ډوډۍ مې کړې ده په تهران کې، وای لاړم دا شیشه یې ویله ما نه ولیدلې، مال دا څه دي وای دا 400 نام لویه نشه ده، راځه دا وکړه سات بدیم تیر وي واخ بم خدر نه تیریږي، خدای مونږ ته په کار سو چې وس لاړو دا نشه هم وکړه که عمل نه را رسیده ما ځان مې درد که اور مې اغیسته و یو سا مې لرله نور مړی وم، ځان کې مې زور نه و، شیما نه و، قدرت نه و، دا وړتیا راکې نه وه، یو جیکس نه ما یو بوجه یا کار وکړم. بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم، څوک پامیل مې نه پوهېده، یو څو ورځې بعد بیا پامیل رانې پوه سو، ولې دا رنګ دې داسې خزان ده، ولې زیړې، ولې تورې، موټروانی مې زده ده، ښه ګلکار یم، اصل پیسده که او اتیا پیسده نوی پیسده کار می خراب سو، بیا می کار نستو کوای، باز بیا احتیاج و ما باز بیا با پروتو میو چیرتا پویسی، باز بیا می کار نستو کوای، اول می نشه نکوالا اتیا بیا کیلو و ما آن سلویختو کیلو تراغله و دا وام که براتلم غگونه با می آورید. نشه پا وقت که من دا پا کر کرده و کل همونگ تا دا زار را ورسی، دا زار رو ویو زان پاغه کو نور نواده دنیا کسی که نواد اندا غم را سره و نشه و که مده دردونه می آرام سی، اصاب می کانترول سی، نور واده مده غم می نکه و یا وقت و می اسی موتر و چلو بیا پلا رانی پویس و لط نشه که وی بیا موتر رانه و درم تو خواه نشه آسمان که روانیزمه که تا نگوری تو کو مسلمان به او وی پا ما تا با غم جوڑ که پا نشه خو می اوش پا گول که مصرف کرده ما نه باندې ولان لري ګرځي، مونږ ته ورور ویلي، پلار ویلي، مونږ د کور مشر غړي ویلي، د سره مه ګرځي عملی د تاسو چیرته خدای نه خواسته په د عمل ککړ نه کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی محمد په بازار کې د یو ځوان جنازه ویني، د جنازې په لیدو سخت وارخطا کی او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی وارخطا سو اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زمو گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطر مړ شو که بل ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلتایم؟
دادی راغلم، چه جراتا ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده بانی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه یې نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زمونږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازی رازی پر دغه مخ مخ چوکي کینی.
سم ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سم ده چې نشه تاوان لري، خو د نشه علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.